افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د زهرو کاروان 19 پروګرامې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. نن د سې شنبه ورځ ده، د وږي اسمبلۍ 28 د سپتمبر 18. د خبرونه په خبرونو پیلوو. فرانسوي چارواکي افغاني ټیکواندوکاري مرزیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس څارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرکې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. مرزیه حمیدی چې په 2018 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې، ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغه فرانس پرس خبری اژانس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دیته دا ګواښونه کوي وپیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومه مودې پورې د دې افغان ټیکواندو کاري لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجه حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، خو په خپل وزن کې بریالی نه سو او له هغه وخت تر اوسه دیته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته سوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 1500 او 1300 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 1500 او 1000 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان شوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې پر ورځ او درېمه لوبه د یکشمې پر ورځ ترسره شي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دواړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکارېدی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستی پرېږدي. خو نشپېته کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخواني سخت دریز ټینګار وکړ. هغه ویل چې هیواد به د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځني ختیځ حالات خورا ډیر کړکېچن دي. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کې چې فلسطینی چارواکو ویلي پرون هم پر غزه تړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 1500 او 400 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د صلح کې د هڅو منځګړیتوب کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوه پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس هوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه له لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان غني. ګالانت په خپلو خبرو کې ویلي یوازنی لار چې پاتې ده دا ده چې د اسرائیل په شمال کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سوو کسانو بیرته ستنېدل یقیني سي چې دا کار یوازې په پوځي اقدام سره کیدای سي. تر دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هوکشټاین ته ویلي وو تر هغو چې د اسرائیل په شمال کې امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي دا امکان نه لري چې د اسرائیل بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سي. یولس میاشتې مخکې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته تقریبا هر ورځ د اسرائیل د پوځ او حزب الله ترمنځ د پولي په اوږدو کې پوځي نښتې کیږي. د بې سرحد ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېر خواشینۍ سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ایم ایس ایف له 1992 میلادي کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه، خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلیې وزارت لخوا یو مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 5 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد ایووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره ایف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. په داسې حال کې ده چې په څو ایالتونو کې د ولسمشرۍ، مشرانو جرګې، کانګرس او ایالتي دفترونو لپاره تر ټاکنو دوه میاشتې مخکې له تر وخت مخکې رایه اچونه پیل شوې ده. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. اوس ورځو د دې یو ساعته خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو راپورونه رد کړل. روغتیایي متخصصان څه وایي؟
که د عامې روغتیا وزارت داخل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د ځنډېدو راپور د کندهار د اوسېدونکو اندېښنې پارولې.
اولادونه یې یوه بدبختۍ ته مخامخ نیسي. موږ غواړو چې موږ مینان په ښه توګه په ښه صحت ځوانی وکړو.
دا هم اورئ چې په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره شوه.
درې وره ټریننګونه ویر کړل شول د صحت په باره کې، او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پوره پوره په سلو کې 80% بدلون راغلی ده.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدي چې په ایران کې په بند کې ده د جنسیتي اپارتاید پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان انیس پروګرام خپریږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورځو د خپرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رد کړل. پرون ګڼو رسنیو د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کورونو کې د پولیو د واکسین پر تطبیق بندیز لګولی او پر ځای په جوماتونو کې ماشومانو ته د واکسین د ورکولو سپارښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه چې ګنې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین ځنډېدلی دی رد کړل. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي دي چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکی لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. په پرون له دې مخکې اسوشیټډ پرس خبری اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جمعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د عامې روغتیا وزارت دخیل واوسي نو په پروګرام به یې ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډېر مهم دی، ځکه هلته د دولتي راډیوګانو او تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له ممبره او له علما کرامو کار اخیستل دا هم ډېر زیات اړین دي، او دا حکومت کولای شي په دې برخه کې بارز رول ولري.
پولیو بې علاجه ناروغي ده خو د واکسین په وسیله یې مخه نیول کیدی شي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر یوازې 6 و. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغۍ موارد لا هم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د ځینو مواردو موندل کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ځنډېدو د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې پارولې دي. روان میلادي کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسېدلی چې له دې جملې یوولس یوازې په کندهار کې دي، خو طالبانو درد کړی چې په افغانستان کې دي د ګزند ضد واکسین کمپاین ځنډول سوی وي. بلخو روغتیا پالان د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلج یا ګزند د ناروغۍ په وړاندې د وقایې اصلي سرچینه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګزند یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولې دي. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق شي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغۍ د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقع درلودله چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیده لپاره ټول شموله حادثه وي، ول په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې مندز لګول کیږي چې تازه ثبت شوی پیښو شمیر لسکونو ته رسیږي.
ماشومان د ژوند په لومړي پړاوونو کې ورڅخه متاثره کیږي او پر هغو باندې حمله کوي چې د ژوند تر پایه پورې دغه رنګ څخه کړیږي چې په هغو کې پاتې شو په خطرناکه مرضیږي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وایي د خپلو ماشومانو روغتیا د هغې لپاره لومړیتوب دی او د پولیو واکسین ځنډېدو سخت اندېښمنه کړې ده. فرشته وایي دغه ناروغي د ماشومانو راتلونکی له منځه وړي.
که چیر د واکسین مخه وتړل شي زموږ مؤمنان به لر د بشره فلج سي راته. دا خو داسې ناجوړي هم نه ده چې ورڅخه بل شمر درمان کړو، یو داسې ناجوړي چې مثال یا تبه یا ټوخی یا بل ناجوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته یې بوزو دی درمان سي. که خدای نه خواسته چا د واکسین وتړل سي او مؤمنان د افغانستان مؤمنان به ټوله د داسې رنځ سره مخامخ سي چې دوی به نیم مؤمنان وي. که چیر دوی ځوانان سي دوی کورنۍ نشي تشکیلولی، دوی خپل ژوند مخته نشي وړلی، دوی به مایوب وي، د بل د چا لاس محتاج وي. زه یو مور یم، زما په شان عزت منجن
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی او له دې جملې کندهار د 1200 پیښو سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګوزان د ناروغي د مخنیوي په وړاندې یوازنی وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده، ځکه چې دغه واکسین د چې د ګوزان یا د پولیو د ناروغي څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي، دوی توجه ډېره نه ورته کوي، خپلو ماشومانو ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناکې ناروغۍ بشپړ له منځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغۍ د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګوزان د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
که ماشوم واکسین کړي ګوزان یې نه وهي. د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. اوسم د سیمې په اړه، د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدي چې پیران کې په بند کې ده، د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د اقداماتو لپاره غږ کړی. میرمن محمدي پرون د مهسا امینی د تلین په مناسبت له زندانه په یو پیغام کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې له ښځو سره د روان تبعیض او ناوړه چلند د مواردو په اړه خپله چوپتیا ماته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدي پرون د سپتمبر په 14مه چې د مهسا امینی له دوهم تلین سره برابره وه، د نړۍ پر خلکو او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې په ایران او نورو هغو هیوادونو کې چې توندلاري مذهبي او استبدادي رژیمونه لري، د ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. میرمن محمدي چې اوس مهال په بند کې ده، په یو پیغام کې چې د نوموړې بنسټ خپور کړی دی، ویلي دي چې دوی د ښځې ژوند او ازادۍ د غورځنګ په دوهمه کلیزه لا هم دیموکراسۍ، ازادۍ او مساوات ته د رسیدو او د مذهبي استبدادي رژیم د ماتولو لپاره پر خپل هوډ ولاړ دي. د 2023 کال د سپتمبر په 14مه نیټه ورسته لدی چې 22 کلنې کورت تبرې پیغلې مهسا امینی د پوره حجاب د نه رعایت په تور د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه، په ټول ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضیه مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې د ګډونوالو عمده شعار ښځه ژوند او ازادي وو. خوانی ژورنالیسته د بشری حقوقو فعال نرګس محمدی چې د دوه ماشومانو مور ده، له څو کلونو راهیسې د نوبل د جایزې لبلې ګټونکې شیرین عبادی سره د بشری حقوقو د مدافعانو په مرکز کې کار کاوه. له 2013 کال وروسته نوموړې پر حکومت د انتقادونو له کبله بیا زندانی شوه چې تر اوسه هم په بند کې ده. میرمن محمدی په خپل لیک کې چې د تهران له ویرونکې ایوین زندان څخه استولای دی، ویلي په داسې حال کې چې مذهبي استبدادي حکومت له ښځو سره تبعیضي چلند کوي او ځپي، له ملګرو ملتونو غواړي چې خپله چوپتیا پای ته ورسوي او د جنسیتي اپارتایډ په جنایت بللو سره یو اقدام وکړي. متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا او نوی زیلند هم د مهسا امینی د دوهم تلین په مناسبت په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د ایران د ښځو او نجونو ملاتړ کوي او د بشري حقونو او اساسي ازادیو د ترلاسه کولو لپاره روانه مبارزه کې د هغوی ترڅنګ ولاړ دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په یو خبری غونډه کې ادعا وکړه چې دای بل خپل صلاحیت څخه کار واخلي او دا خبره به یقیني کړي چې د گشت ارشاد یا امر بالمعروف او نهیه عن المنکر پولیس به نور نو ښځې نه ځوروي. پزشکیان وویل د دې پولیسو دنده دا نه ده چې د ښځو مقابله وکړي، او زیاته یې کړه چې دای د دې پولیسو اقدامات څاري چې ښځې ونه ځوروي. ورسته لدی چې مهسا امینی په روغتون کې سا ورکړه، عیني شاهدانو او د هغې د کورنۍ غړو ادعا وکړه چې نوموړې د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې وهل شوې او شکنجه شوې وه.
د خبرونې راپورونو ته دوام ورکوو. په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره سوه. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ابوخیلو په سیمه کې د ډاکار مؤسسه په تخنیکی همکاري نه حساب کورنیو ته د څښاک د پاکو اوبو پروژه پلی شوه. د اوبو یاد سیستم چې لمریز برېښنا کار کوي د 2300 متره په اوږدوالي ورڅخه پیپونه غځېدلي او په کلیو او کورونو کې یې 15 نوي د اوبو نلکۍ یا شیردانونه نصب کړي چې اوس مهال ورسره د خلکو د څښاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو تنځایي اوسیدونکي عادل رحمان مشال راډیو ته وویل
مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسلدلي مخته خلکو د دغې اوبه چېښلې اوس الحمدلله خلک د صحي اوبو نه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډیر ښه بدلون ده. او د دې سره څنګه د نوساو په میلو خلکو ته درې وره ټریننګونه ورکړل شول د صحت په برا کې، او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پورا فورا په سلو کې اتیا نوی پیسه بدلون روغله ده.
د صبریو د ابوخیر اوسیدونکو دې ته خوښ دي چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه، خو وای پخوا ورته کار نه دی شوی او نورو برخو کې هم پاملرنې ته اړتیا لري. یو بل ځای اوسیدونکی صادق جان تبسم وایي
د خوسو کې نور موسسو څخه چې موږ منطقې ته ځنه کورونا واکې ځنه توجه وکړي، ځکه چې موږ روډ په برخه کې پلچک په برخه کې او دا ډول سنادي دیوالونه همدا ډول نور هم د اوبو ستونزې لرو موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوه، هغې په برخه کې هم موږ ته کور وکړي، ځکه چې موږ منطقه ډېره وروسته پاتې ده، ډېر ضعیفه ده، خلک دي اقتصاد ډېر ضعیف ده.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله په خوست کې د صبریو په ګډون د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د ژوند د هغه لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو پروژې هم نه دي پلي شوي. د کلو پراختیا سرپرست عنایت الرحمن جلالی وایي
دوی هغه ضرورتونه چې صحي ضرورتونه دي اوبو اب انشاءالله دوی ته موږ په نمبر سره او متوازن انکشاف به انشاءالله دوی ته موږ ستو او ستله مو ده، او دای موږ د ریاستو د مؤسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیمو او په وخت سره داسې صحي اوبو خدمات وړاندې کړو.
د خوست په صبریو کې داسې مهال سلګونه کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د پاک اوبو کمښت د نړۍ په کچه هم یوه مهمه ستونزه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ګډ راپور ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې ځینې نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ په کچه د اوبو غوښتنه 55% زیاته شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبانو خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدی پر نشه یي موادو یا پر کوکنار په مستره په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د فراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي هم تاریخ همهغسې پرېږي. نو زموږ د مسئولینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي، یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه دکه وچ شم که رود کې اوبه به یېږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، داولین تاسو سلامونه وایم، تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم، په دې لومړی جم چې شبا یست زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختۍ او دربدری ډېرې دي، آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاتې ملک در دوه سفرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي، دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي، خواري مو ډېرې دي، په جمهوریت پسې باور وکړي، ډېر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کشه دي، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډېرې دي، کم څه چې څوک ورته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکوي سړی یې نه معلومیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیا قومندانۍ سرپرست په تېر یوه اونۍ کې په دې ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. د ایران ایرنا خبری اژانس د علي رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
سلګونه افغان کډوال تیرونې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری اژانس د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ د سرپرست علي رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیره اونۍ کې 1499 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لیری له دغه خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملي کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هېواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هېواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوې يم چې ورور مې د پولیسو لوري باندې سوای، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوای که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما ورور سره یو ځای نیول شوی و او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
اونجا گرفتن امر خانواده خودمان بودیم باز از دیگه ما
زه او کورنۍ ونیولو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پورې د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړې وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومنه وه، خو له موږ یې 200 واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلې. موبایل او سی را څخه واخیستې او راوی شړلو.
نفر 780,000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. د ایران د انتظامی ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارجي خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر اوومې پورې ایران او پاکستان ته تللي، او په همدې موده کې 210,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 23% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا د ولسوالۍ ته مې میسیج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بهتر د پخوا به راکم کړي.
رحمت اللہ وبرکاتہ. آزاد رادیو تور کا کم کو تھا
سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ماته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس د ترانسپورټ شاج راواستي دا موټروانان وروره دبس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر ننه پاره پنځه پسې